افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبري خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هر کله کوم مخکړه دي چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل د سات په خبرونو کو. د کابل په هوایي ډګر کې د 2021 کال ځان وژن کې بریډ پاړه د بیا کتنې د ټیم موندنې ښیي چې له تکتیکي پلوه دغه بریډ مخنیوي ممکن نه و. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په دغه بریډ کې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو ورځو یعنی د 2021 کال د اګست په شپږشتمه وشو، 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 120 تنه افغانان ووژل شول. د دغه پیښې په اړه د بیا کتنې د ټیم موندنې هغه پخوانۍ نتیجه تاییدوي چې امریکا یې مخکې په اړه کړې وه. د فرانس پرس په وینا د بیا کتنې ټیم یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط خبر اعلان ته وویل چې له برید مخکې د حمله کوونکو په وړاندې د اقداماتو لپاره فرصت نه و او هغه په تکتیکي کچه د مخنیوي وړ نه و. دغه څېړنې د ټیم یو بل غړي هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په تیرو دو کلونو کې ځینو سرتیرو ادا کړی و چې دوی بریدګر په نخه کړی و او کولای شوای چې دغه برید مخه ونیسي، خو اوس دوی ته څرګنده شو چې دا خبره درسته نه ده. د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو لوړ پوړي چارواکي وايي ګاونډي هیوادونه چې نن د ځان او خپل خاورې دفاع کولای شي لامل یې د پونتونو وده ده. دغه څرګندونه د طالبانو د حکومت د آزموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقانی نن دوشنبه په کابل کې په یو غونډه کې په غیر مستقیم ډول پر اسرائیل د ایران برید ته اشاره وکړه او ویل د افغانستان د پونتونو ولتیا هم باید لوړه شي. خغلی حقانی د افغان امریکایی پوهنتون چې اوس د اسلامي پوهنتون په نوم فعالیت کوي د ماسترۍ او دکتورا د ازموینو د پیل په غونډه کې داسې مهال د پوهنتونونو د ولتیا پر لوړولو ټینګار کوي چې له تیر نږدې یو نیم کال راهیسې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړل شوي دي. نوموړي بیا هم د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو بندېدا او له دې کبله رامنځته شوي تعلیمي او تعلیمي تشې ته کومه اشاره ونه کړه. سپین مانی وای په تیرو څو ورځو کې غزې ته د بشري مرستو اندازه د پام وړ زیاته شوې ده. د سپین مانی د ملي امنیت وایان جان کربی نن دوشنبه وویل متحده ایالاتونه باید دغه مرستو د دوام شاهد ووسی. رویترز خبری آژانس له یو امریکایي خبری شبکې سره د جان کربی د مرکې په حواله ویلي پر مرستو بار څه باندې 200 لارې غزې ته رسیدلې چې یوازې 100 لارې تیرو 30 ساعتونو کې غزې ته داخله شوې دي. په غزه کې د حماس او اسرائیلي پوځیانو څه باندې شپږ میاشتنۍ جګړې بشري ناورین رامنځته کړی. حماس چې اروپایي ټولنه او امریکایي د ترهګرو په توګه پیژني ویلي په دغه جګړه کې نږدې 4000 کسان وژل شوي، لسګونه زره ټپیان او ګڼ شمېر هم بیزه شویده. ټاکل شوی ده د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی راتلونکی اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې ایران سفارت یې سرچینې نن دوشنبه د ازادي رادیو مشال څنګه ته دا خبره کړې، خو دغه سرچینې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دا به پر اسرائیل د ایران د تیرې شنبه شپې له برید وروسته د ایران د ولسمشر لومړنی سفر وي چې د اپریل میاشتې په 22مه به ترسره کوي. سرچینې دغه راز ویلي د دې سفر اصلي اجنډا د ایران او پاکستان د ګازو د نلیک په اړه بحث دی. ایران غواړي دغه نلیک د امریکا له ممکنه بندیزونو خوندي وساتي. ایراني چارواکو او د پاکستان حکومت تر اوسه دغه سفر په اړه رسمي څرګندونه نه دي کړې. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې له بارانونو وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. اسوشیټد پرس خبري آژانس وایي په سیمه کې له تیرو درې ورځو راهیسې د ورښتونو له امله لږ تر لږه شپږ دېرش تنه مړه شوي چې اکثره یې بزګران دي. د پنجاب ایالت د طبیعي پیښو د مدیریت ادارې ویان عرفان کاتیا ویلي ډیری تلفات هغه مهال رامنځته شول چې په سیمه کې تالندې په ځمکه ولګېدې او د خلکو کورونه یې ونړول. هغه وایي په روانه اونۍ کې د نورو بارانونو وړاندوینه هم شوې ده. تر پنجاب وروسته بلوچستان او خیبر پختونخوا کې دی او رښتونو د قربانیانو کچه ډیره ده. ازادي رادیو او ری اوړاندې په خبرونه کې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیلې دوه پر یو شمېر نړیوالو سازمانونو او بنسټونو سره بیر په هغه وخت کې میشت کډوال هم ډیر اندېښمن دي.
اوس مونږ ځې ډیر ډارېږو چې دا مونږ ونشړي او د مونږ کاروبار دوکانونه ټول سرمایه دلته پراته دي.
ټاکل شوی و چې دغه بهیر سره لننه پیل شي. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا له یو مسول سره خبرې کړې دي.
تر اوسه پرې دا پروسه پیل شوې نه ده.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو وایي وروسته ورښتونو او سیلونو او سخت غلې دوی ته ډیر زیانونه اړولې دي. د هلمند یو کروندګر
دوه نغټه غټه مې هیڅ کله نه پات کېږي، چا نه پات کېږي، مکمل سپندې لکه واوره شپږ سیدې
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې پر اسرائیل د ایران له وروستي برید وروسته نړیوالو له ایران او اسرائیل غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رسو د خبرونه لومړی موضوع ته له پاکستان د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیلې دوه ته په هغه هیواد کې میشت کډوال ډیر اندېښمن دي. دغه راز یو شمېر نړیوالو سازمانونو او بنسټونو بیا د پاکستان د حکومت غوښتنه دي چې دغه بهیر عملی نکړي. د پاکستان د افغان کډوالو د استلو په دوهم پړاو کې هغه افغانان شاملېږي چې د ای سی سی یا د افغانستان د تابعیت کارتونه لري. نور حالید امید زهیر مل پرپورت کې
تاسو مهال چې په یو شمېر سیمو کې پاکستانی حکومت له افغان کډوالو غوښتي چې تر سبا له دې هیواد ووزي. په همدې حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان، د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او نه نور سازمانونو د افغان کډوالو د اخراج د دویم پړاو په اړه اندېښنه ښودلې. دې سازمانونو په یو ګډ راپور کې چې پرون خپور کړی لیکلي، افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو شمېر ته په پام د دوی ملاتړ، ځای پر ځای کېدنې، روغتیا او پوهنې په برخه کې اضافي سرچینو ته اړتیا ده. دا اندېښنه داسې مهال مطرح کېږي چې پاکستان د مارچ میاشتې په وروستیو کې رسمي اعلان وکړ چې د پی او آر یا د ثبت سند لرونکي او ای سی سی یا افغان وګړو کارت اسناد لرونکو افغانانو د اخراج لړۍ پیلوي. که څه هم د پاکستان حکومت رسمن د دې بهیر د پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو ازادي راډیو ته یو شمېر افغان کډوالو په پاکستان کې له افغان کډوالو یو شمېر ملاتړو بنسټونو تایید کړی چې په ځینو سیمو کې له هغو کسانو چې د پی او آر او ای سی سی کارډونه لري غوښتل شوي چې تر سبا له دې هیواد ووزي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منزکا کړ
هغه یالت غی لا کوټه ورزی او دا ورته وایي تر سبا سهار پورې تاسو سره وخت تاسو ولنټیر لیوزی او په بلوچستان کې موږ دا هم وینو چې هلت خاص کر په جنوبی پښتونخوا کې کوم علاقې دی پښین چمن او دغه الته دا هم ورته وایي چې کوم پی او آر کارت ورډر ځای دی مو زی لکه الته دوه دا تو پیرم نه پکې کوي چې کوم ای سی سی کارت دی یا پی او آر کارت.
د جنوبی پښتونخوا په پښین کې میشت یو کډوال د نوم لخبرولو پرته ازادي رادیو ته تایید کړ چې تری وختل شوی څو تر سبا سهار افغانستان ته ولاړ شي.
تقریبا سل یو نیم سل کور پراته یو نو سره ته ولاړ دی چې تاسو ورسره موږ په کډې کې ټول خلک دغه کارتونه لري، دا شنه کارتونه په وار کارتونه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د آی او ایم، ان آر سی او ډی آر سی په ګډون دولس سازمانونو په خپل راپور کې لیکلي په پاکستان کې د سیاسي وضعیت د بدلون پر بنسټ شاید نږدې 5000 کورنۍ چې د پی او آر او ای سی سی کارتونه لري افغانستان ته ستنې کړل شي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکو افغانانو لړل یو شمیروي ازادي رادیو ته ویلي د بیرته ستنیدنې لپاره ډیر کم وخت ورکړل شوی او حیران دي چې څه ډول خپل کار روزګار راټول او افغانستان ته ستانه شي. زمری چې له تیرو 15 کالو راهیسې د پاکستان په راولپنډۍ کې میشته او د پی او آر کارت لري ازادي رادیو ته وویل
اوس مونږ زی ډیر ډاریکو چې دا مونږ ونه شړی او د مونږ کاروبار د قانونه ټول سرمایه دلته پراته دي او مونږ ډیر په تشویش یاستو او د پاکستان دولت نه او د جامع بین المللي نه خواهش کوو چې دا یاد مونږ کارتونه تمدید کړي او یا مونږ ته مولت ورکي چې مونږ د خپل کاروبار او سرمایه جمع کو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی شورا د معلومات پر بنسټ پی او آر کارډونه د دوی لخوا په 2006 او 2008 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوی دي. د دې ترڅنګ په 2008 کال کې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د یو موافقې پر بنسټ افغان کډوالو ته ای سی سی کارډونه ورکړل چې د یونیسیف د اټکل پر بنسټ نږدې 8.5 لک افغان کډوالو ترلاسه کړي دي.
بیا هم په پاکستان کې د افغان کډوالو په موضوع کې تم کیږو. لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، پاکستان حکومت ویلي چې د اپریل 15 یعنی سر له نن له هغه هیواد د افغان کډوالو دوهم پړاو پیلوي. په دوهم پړاو کې هم هغه افغان کډوال شاملېږي چې د ای سی سی په نوم کارتونه لري، یعنی د افغانستان تابعیت کارتونه ورکل شوی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مرستیال میوان عالمی افغان سره خبرې وکړې او له هغه مې وپوښتل چې آیا راپورونه دوی ته رسیدلی دي یا کوم معلومات ترلاسه کړي چې دغه بهیر نن پیل شوی یا پیلیدونکی دی.
دغه نن تقریبا یو بجه ما د یونیسیار سره خبرې وکړلې او لټولو دوستانو سره په تماس کې په مختلفو ځایونو کې د اسلام آباد. تر اوسه پورې دا پروسه پیل شوې نه ده، چون نن 15 ده او د پاکستان دولت اعلان هم کړی و غوی ویلي و چې بعد له 15 دا پروسه به پیل کیږي.
دغه استاسو او د نورو سازمانونو د بشري حقوقو د مدافع ډلو د افغان کډوالو مدافع ډلو هڅو کومه نتیجه ورکړې؟ تاسو ته کوم څه چارواکو ویلي چې موږ دا پروسه زندو نه پیلو؟
زموږ د پاره خو تر اوسه پورې چا کوم میرا راپور نه درا کړای، فقط څنګه زمونږ د یونیسیف سره په تماس کې یو غوی مونته ویل دي چې مونږ یو لیست مکمل مو جوړ کړای دا چې د څوک د یونیسیف کې سونه لري او څوک چې فشار کې کیس لري او د موجوده سوي دا مکمل بل پاکستان نه اخراجيږي او دا پروسه صرف د کسانو د لپاره ده چې د ای سی سی کارت لري.
ای سی سی کوم کارتونه دي او څه وخت دغه توزیع شوی او څومره کسانو ته ورکړل شوی دي چې اوس د اخراج له خطر سره مخامخ دي؟
موږ دوه رقم ماجرینو کارتونه لرو، یو پی او آر کارتونه لرو، یو ای سی سی کارتونه لرو پی او آر کارتونه په 2015 مو څلورم شپږم کال کې ماجرونو ترکل سی وی تقریبا 1.4 میلیون خلکو توزیع سی وی دي او ای سی سی کارتونه په 2014 ولس او اتلس کې تقریبا توزیع سی وی دي تقریبا اتلکه خلکو ته دا کارتونه ورکل سی دي.
یعنی اوس خطر دې هم دغه ای سی سی کارت لرون کو دی چې دوی له پاکستان ایستل کیږي
چون دا دوام پړاو ده. دا صرف هغه کسان اخراجی کی دي ای سی سی کارت لري تقریبا اتلکه کسان یا 8000 کسان دي چې له پاکستان کې اوسیږي او د ای سی سی کارتونه لري. دا پروسه د خلکو لپاره ده.
په لومړي پړاو کې مخکې لري چې پاکستان رسمن د افغان کډوالو د ناقانونه کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړې ده. افغانانو په خپل خوخه له پاکستان ووتل. آیا څه مو اوریدل کوم راپورونه تاسو در رسیدلی دي چې لمخ کې په خپل خوخه د ای سی سی کارت لرونکو افغانانو خپل پیټي تړل تړل دي او افغانستان ته ستنه شوې دي؟
چې ترڅو مزه معلومات لرم چې د ای سی سی هغه کسان چې ډیر زیات په کلونه تیر کړی 15 کال لاس کال شل کال در تیر کړی دي او وی دلته ټول خپل کاروبارونه لري خپل څوک دکان څوک یو غړکای کاروبار. تر اوسه پرې موږ ته د سیس کوم راپور نه درکل سوی چې دوی به خپل تللی او د پاکستان نه بتللی او د افغانستان ته بوختي. تر اوسه پرې د سیس کوم راپور موږ ته نه درکل سوی.
په دې اړه چې آیا پاکستان له خپل خاورې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړی کنه؟ په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا لمرستیال میوان عالمی افغان سره مرکه و.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ایوای پر افغان جنو او خزو د طالبانو محدودیتونو هغوی ډیر اغیزمن کړي او مرسته ته اړ کړي دي. یو ان ایس سی آر نن په خپل ایکس پانه په خوني ټویټر کې په افغانستان کې بشري وضعیت هم نازک بللای دی. نو جزئیات دې امید زهیر مل پرپورت کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر ایوای د طالبانو حکومت لخوا په افغان جنو او خزو لګول شوی یو محدودیتونو هغوی اغیزمنې او مرسته ته اړ کړي دي. یو ان ایس سی آر د توشن می پورس په خپل ایکس پانه دا خبره کړي ده. د سازمان زیاته کړي په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی. خدای هم لیکلی چې دوی په دې هیواد کې زده کړو او اسانتیا او ته د افغانانو په لاسرسي تمرکز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خپل کورنۍ سرپرست یو شمیر افغان جون او خزو چې د طالبانو په حکومت کې بيدندو شوی ازادي رادیو ته وویل اقتصادي سنزو له ډول ډول رواني ناروغي سره مخ کړي دي. زینب رضایی چې واک تر طالبانو له رسیدو وړاندې په کابل کې دی او ټلویزیون کارکونکي و ازادي رادیو ته وویل
دای خونه په اوکرای کور کې ځوان کوم سرپرست نه لرم. د محدودیتونو موږ ته ډیر زیان رسولای دي. اصلا نسم کولای چې د خپل کورنۍ اړتیاوي او لګښتونه پوره کړم. زما لپاره ډیره سخت ده دا چې نسم کولای د اقتصادي سنزو لامل خپل ژوند جوړ کړم او لرواني پلاوه لشکنجه سره مخ یم.
نازنین نگزاد چې په کابل کې له یو غیر دولتي مؤسسې سره کار کوي او اوس به دندې ده حمله ورته برخلیک سره مخ ده.
زمون کې
کله چې طالبان راغلل زه به دندې شوم او په خپل کور کې لټیر بد رواني حالت سره مخ شوم. زموږ وضعیت واقعا اندېښمنون کېده. یوازې زما لپاره نه بلکې د ټولو هغو لپاره چې کورنۍ سرپرست نه لري دا ډیره سخت ده چې کله فکر کوم د اولادونو راتلونکي به مې سشي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې په کور دننه د افغانانو او نړیوالو لخوا رد شوې ده. طالبانو واک تل بیا ځلی رسیدو وروسته د افغان جنو خوځو په زده کړو ټولنیز ژوند سیاسي مشارکت او کار ډیر شمیر بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. هغه همداسې ماجد ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په مارچ میاشت کې په یو راپور کې وویل روان میلادي کال نږدې 20 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دوی نیمایي جنو او خوځې دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام روسیو کې اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ دښته ماشومان شمیر 1.2 میلیونو ته رسیدلې دي او شاید دا شمیر روان کال تر 3 میلیونو ورسیږي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د نړۍ لوړ پوړو سیاستوالو او ډیپلوماټانو له ایران او اسرائیل د زغم غوښتنه کړې ده. دوی دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پر اسرائیل د ایران له بریدو وروسته په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو ویره هم پیدا شوې ده. ایران د تېرې شنبې په شپه پر اسرائیل مستقیم بریدونه وکړل او اسرائیل هم د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی دی. نور جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې اوري.
ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او برېټانیا له ایران او اسرائیل د لوړې کچې زغم غوښتنه کړې او روسیې بیا ویلي د تاوتریخوالي زیاتوالی د هیڅ لوري په ګټه نه دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پر اسرائیل او د ایران د بریټ په تړاو د امنیت شورا بیګنۍ بیړنۍ غونډې ته په وینا کې وویل د سیمې خوندیتوب د ټولو ګډ مسؤلیت دی.
The Middle East is on the brink. The people of the region are confronting a real
منځنۍ ختیځ د پان په غاړه دی. د سیمې خلک له یو واقعي خطر سره مخامخ دي. دا خطر د ویجاړونکي او بشپړې جګړې دي. اوس د قراری او د لانجې کمول وخت دی. اوس د هدا اکثر زغم وخت دی. زموږ ګډ مسؤلیت دی چې د ټولو خواو اندیشنې په پام کې ونیسو چې د وضعیت د لا کړکېچنتوب مخه ونیسو.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل ویلی دوی هم د خطر پر غاړه دی او په وینا یې له دې وضعیت باید لری ولاړ شي. بورل د اسپانیا له یوې رادیو سره په مرکه کې ویلی موږ باید بریک ونیسو او په شا ولاړ شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون له بی بی سی سره مرکه کې ویلی که څه هم اسرائیل ته د توجیه وړ ده چې د ایران ځواب ورکړي، خو نوموړي ټینګار کړی چې د ملګری په توګه له اسرائیل غواړي چې دقیق غور وکړي او زیرک ووسی. روسیا چې سیمه کې د ایران ملګری ده ویلي چې سیمه کې د کړکېچ زیاتېدل د هیڅ لوري په ګټه نه دي او زیاته کړې ده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. ایران د شنبه په شپه پر اسرائیل چې تاریخي رقیب دی د لومړي ځل لپاره مستقیم برید وکړ او د راپورونو لمخې دغه برید کې څه باندې 300 توغندي او بي پيلوټ الوتکې وکارولې. د دغو توغندیو او بي پيلوټ الوتکو نږدې ټوله برخه د اسرائیل د دفاعي سیستم او امریکا، فرانسې، بریتانیا او اردن په مرسته شاند شوه. یوازې څو توغندي د اسرائیل خاورې ته ورسېدل چې یو پوځي اډه یې سرسري زیانمنه کړې او یو وکلنه ماشومه یې سخته ټپي کړې ده. ایران دغه بریت په دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ د هغه بریت په غچ کې کړی چې د اسرائیل پوځ ته منسوب شوی دی. د اپریل په لومړنۍ نیټه شوی هغه بریت کې د ایران د سپاهي پاسداران وغړي وژل شول او د کنسولګرۍ ودانۍ یو مخ ویجاړه شوه. د نړۍ لخوا د زغم له غوښتنې سره سره اسرائیلي چارواکو ویلي چې ایران به مناسب وخت او شرایطو کې د خپل بریت بای پریکړي.
به هم پام دې موضوع کتم کې غوډې نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان شنن کې وای پر اسرائیل دی ایران حمله سیاسي اړخ لري او افغانستان ته پکار ده چې په اړه چوپتیا غوړه کړي. د نړیوالو اړیکو په انتظار خادم په دې باور دی چې اسرائیل پر ایران بیرته حمله وکړي نه یوازې پر سیمه بلکې په افغانستان کې به هم پراخ سیاسي او اقتصادي اغیز ولري. خغلی خادم په وینا افغان لوري یعنی طالبان حکومت ته پکار ده چې د اوس لپاره خپل ستونزې حل او د نورو هیوادونو په مسایلو کې نظر ورکول او مداخله ډډه وکړي. خغلی خادم سره زموږ همکاري مرکه کړې او په پیل کې پر اسرائیل دی ایران د بریټ په باب پوښتلی چې ایران ویلي دا بریډ د خپلو پوځي قومندانانو د وژلو په غچ کې کړی دی.
پر ایران باندې هم دا تور دی چې د لبنان حزب الله، د یمن موته، همدارنګ د غزي حماس، همدارنګ نو داسې ډلې چې په دغه سیمه کې فعال دي، دوی پراکسیز دي یا دوی تر حمایت لاندې کار کوي. د اسرائیل لخوا په سوریه کې د ایران په سفارت باندې قنصلت باندې حمله کول دوه اثرات دي یا دوه پایلې درلودې. یو دا دی چې اسرائیل غوښتل چې د ایران هغه کوم ګوتڅنډنه چې دوی ته دا دونه وخت کوله هغه رښتیا معلومه کړي چې دوی څومره زور شته دی، دوی څومره جدي دي، دوی څومره قوت شته دی. دوی مسله د ایران د پاره دا و چې کله دوی حمله وکړ دوی مختل چې د دنیا خبرګرونه وګوري او په داخل کې د خپلو خلکو سره حمایت وګوري. دغه ټول شنه برملا شو.
تاسو څه فکر کوئ د اوس لپاره د دې حمله تاثیرات په سیمه په ځنګړې توګه پر افغانستان څه کېدای شي؟
اوس لپاره خو دې حمله تاثیرات نشته دی، خو دا د زلزلې نه وروسته کوم جړکی چې وي دا هغه نه پیسړې وډار شي، ځکه دا یوازې د اسرائیلو حمله په ایران او د ایران حمله په اسرائیلو باندې دریس او توغندي په ورولېګل اسرائیلو هغه دفاع کړ. وست پر خو اثرات نشته دی، چې ته به ته اسرائیل حمله وکړي د پته معنا پر چې د ټوبړي هیوادونه امریکا، برتانیا، استرالیا، کاناډا هم د ټول غربي هیوادونه د اسرائیل تر څنګ ودریږي او د ایران په مقابل کې نو تاثیرات په ټول دنیا باندې کېدې شي، خاصتا په آسیا خطه باندې ریسک کېدې شي. افغانستان خو الډي وارد مخه د مشکلات سره مخ دی، اقتصادي مشکلات، د سیاسي ثبات مشکلات، د داخلي جګړو مشکلات، د قانون د نشټون مسله، داسې ډېر نورې مسلې دي چې هغه لا پراخول شي لا سختول شي.
خادم صاحب تور از مخ کې د طالبانو حکومت هم په دې اړه اعلامیه ورکړل نظر د غوډا وڅه دوی هم د یو شمیر نورو سیاسي چارواکو په رقم ایران نه ملاتړ وکوه د ایران لوری ونیو او دا د ایران نه مشروع دفاع وبلله. څه فکر کوئ د سیاسي اړخ نه پر افغانستان باندې په ځانګړې توګه د طالبان حکومت تر اوسه یو هیواد هم په رسمیت نه را پیژندلای دوی ته څه تاثیر درلودلی سي؟
زه فکر کوم چې افغانستان له ډېر عجیب بحران نه تیریږي او دغه بحران یې څو بودی دی. یو طرف لکه څنګه چې ما وویل په داخل کې د حکومت کمزوري ده چې هغوی د فقر او د غربت او د کاریابۍ او د دغې مسلې سره لاس او ګریوان دي نشي کولی چې هغه اقتصادي مشکلات یې حل کړي. بل د خلکو شکایتونه ډېر زیات دي په سیمه کې او په نړۍ کې د دوی پېژندنه ده. دا ټول هغه لوی عظیم مشکلات په نظمان کې د داعش مسله ده داسې نور سیاسي مخالفتونو مقابلې دي چې دوی باید هغې په اړه باندې فکر وکړي. جذباتي احساساتي پیغامونه ورکول یا طرفونه نیول دا د افغانستان په سود باندې نه شي کېدلی ځکه اول سړی باید خپل کور ساتي په خپل کور کې مشکلات حل کړي.
د نړیوالو اړیکو په انتظار خادمو
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم له ایران سره تړلې یو موضوع را اخلو. د ایران د بوشهر ولایت په دریو خارونو کې د هغو کډوالو په ورتګ اوسېدو او کار کولو بندیز لګول شوی چې آن د اوسېدو اجازه هم لري. د دې ولایت په شمول د ایران په اکثر ولایتونو کې افغان کډوال میشتي که څه هم په دې اړه نه دی ویل شوی چې دغه پریکړه به په کومو هیوادونو پر اتباعو عملي کیږي، خو ویل کیږي چې ډیر افغان کډوال بل دغه پریکړه متاثر وي. نور حال په دې رپورت کې
د ایران د بوشهر چارواکو د دغه ولایت د دریو خارونو پر کډوالو نوی بندیزونه ولګول. د ایران د اسنا خبری آژانس د یکشنبه په ورځ د رازی علی پور له قوله په خبر کړي خبر کې ویلي چې د کډوال به د پیژندنې په صورت کې ونیول او وبې استلسي. هغه زیاته کړې چې د غناوه دلم او اسلویا کلی ممنوع سیمې دي چې په دې سیمو کې آن د اقامې اسنادو درلودونکو کسانو لپاره هم د ورتګ اوسېدو او کار کولو اجازه نسته او کچیرې څوک ونیول سي د شړل کېدو لپاره به اقدام وسی. د ایران د بهرنیو ادباو او کډوالو عمومي مدیر ویلي چې تیر کال د دې طرحې څو پړاوونه پلي سوي او د ایران له بوشهر څخه تر شپږ ویزره ډیر کسان ایستل سوي دي. همدارنګ روان کال به هم د کرندار د انتظامی او امنیتی ځواکونو او نورو اړوند اړخونو په مرسته دوام ولري. که څه هم نو موړی دا په ډګه کړی نه دا چې د کډوال به د کوم هیواد وي، خو په ایران کې د میشتو کډوالو ډیره برخه افغانان دي چې تر دې مخکې هم له دې هیوادې د استلو لپاره اقدامات شوي دي. په ایران کې میشت افغان کډوال د دغه بندیز له امله اندېښمن دي او وایي چې په خپل ورځني ژوند کې به د ګڼو ستونزو سره مخ سي. د افغان معترضو ښځو د ډلې غړې مریم چې د امنیتي ګواښونو له امله له یو نیم کال راهیسې ایران ته کډه شوې او د بوشهر په دلیم کې اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل
مدت مدارک قانوني ما هم تکمیل
زما د قانوني اسنادو وخت هم ختم شوی. دوی نه غواړي چې زموږ اسناد بیا تمدید کړي. ورځ په ورځ یې پر افغان کډوالو بندیزونه ډیریږي. موږ تر مغازونو شو تللی چې د خپلې اړتیا اړوند توکي واخلو. موږ کار کولو ته اړتیا لرو او دلته قیمتي هم خپل اوج ته رسیدلی ده.
نړۍ خوده پیش ببریم قیمتي هم در اینجا به اوج خودش رسیده.
افغان پخوانی پوځي احمد چې اوس د ایران د بوشهر کڼاوه کې کډوال دی وایي د بندیزونو په زیاتېدو د افغان کډوالو ژوند نور هم تریخ او له روحي او رواني ستونزو سره مخ شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
تن روز کمی اعلان میشن که ماجرا را اذیت میکنن آزار میکنن.
له هغه ورځ چې همدا موضوعات اعلان شوی کډوال زورول کیږي او یا هم ردی مرس کیږي. ټول هغه افغانان چې دلته اوسېږي له سټرس او رواني ستونزو سره مخ دي. ان زه خپل هم په هغه ورځ کار ته نه ځم ځکه چې یو پخوانی پوځي ویریږم چې ما افغانستان ته ونه لګي او پر ځایونو کې هم خلک ډیر زوروي. پولیس هم چې خلک نیسي ډیری پیسې ترې غواړي.
یک پول انګفت سرشان تقاضا میکنن.
د ایران حکومت له دې مخکې هم له دغه هیواد د څه باندې 15 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو پلان پیل کړای او د راپورونو له مخې هر ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان له دغه هیواد باسي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو د وی وکیل منزی کاکړ او یو شمیر کډوالو په خبره د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15مه د پاکستان حکومت هم په یو شمیر سیمو کې افغان کډوالو ته د وتلو خبره کړې ده. له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو لمړی بهیر د تیر 2023 کال د نومبر په لمړی نیټه پیل شو چې 15,000 افغان بے اسناد کډوال په جبري توګه هیواد ته ستانه کړل شول. په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په شمیر کې ډیری هغه کسان شامل دي چې په 2023 کال کې د طالبانو تربیا وکمنی دوروسته امنیتی ستونزو بے وزلی او بیکاری همدارنګ د اولادونو د زده کړو د دوام لپاره د هیوادونو ته په کډوالېدو مجبور شول.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولای شئ.
بیرته د افغانستان مسایلو ته مخه کوو. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي وروستیو ورښتونو او سیلونو او سختې ګلۍ دوی ته ډېر زیانونه اړولي دي. د هلمند، کندهار او فراه ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره ځینې ویډیوګانې هم شریکې کړي چې پکې ښکاري وروستیو بارانونو او ګلۍ د دوی ډېر باغونه ویجاړ کړي او دغه راز څاروي هم تلف کړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې در وړاندوینه کوي چې نن دوشنبه هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو، واورې او دغه راز د سیلونو د راوتلو احتمال شته.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو د دوام له امله زیانمن شوي کسان د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. ګلۍ، شدید ورښتونه او د سیلابونو راوتل په تیری واش په ورځ کې هم د یو شمېر استوګنځایونو، کورونو او کروندو او باغونو د لمنځه وړلو لامل سوی دي. د هلمند ولایت د کرشک ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته په رالېږلې ویډیو کې وویل چې د غنم سیلابونو لاندې کړي دي.
دا غنم جی مند پر روان دی، ټوله چپسوی دی، ټوله پوبو کې ډوب دی.
د هلمند د مارچي ولسوالۍ د دشت سیستاني اوسیدونکي سورګل هم ازادي رادیو ته وویل
سیستاني په دشت کې داسې ژلې وسول چې غنم په مکمل پر مخ خلاص کړل. یوال ویش په خامخه داسې وډسوی او دوه نغټه غټه مې هیڅ کله نه پات کېږي، چا نه پات کېږي، مکمل سپین دی لکه واره شپ پر سیدات.
د بادغیس ولایت د قادس اوسیدونکي شهنیاز وایي چې پر لپسې بارانونو د دوی په سیمه کې هم باغونه او کروندې ویجاړې کړې دي.
د چمې له شپې او ورځې راهیسې باران روان دی چې کروندې او باغونو ته یې ډېر زیان اړولی دی. اوس اوبه د خلکو غنم وړي، خلک هڅه کوي چې اوبه بندې کړي خو نشي کولی.
په ورته وخت کې د کونړ ولایت اوسیدونکي شیرولی او امید هم وایي چې په دغه ولایت کې د نورو زیانونو ترڅنګ بارانونو او سیلابونو مواصلاتي لارې هم تړلې دي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق ازادي راډیو ته د ورښتونو او وروستیو سیلابونو له امله د مرګزوب له وروستیو شمیرو په اړه پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو هغه د یکشنبه په ورځ وویل چې د اختر له لومړۍ ورځې وروسته د سیلابونو لامل درې دیرس کسان وزل سوی و وسنور چپیان سوی دي او لشپک سو شپک ډیر کورونه په بشپړ او جزئی ډول ویجاړ سوی او 950 جریبه کرنی ځمکه هم ویجاړه سوی ده. نو موري زیاته کړه چې په ټولو ولایتونو کې د سیلابونو لامل شاوخوا 15 کیلومتر سړکونه ویجاړ سوی دي. سایق وویل چې د دغه تلفاتو ډیره برخه په کندهار، زابل، فراه او اروزګان ولایتونو کې اوخته ده. په کندهار کې طبيعي پیښو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې چارو رئیس عبدالسلام عمری ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په دغه ولایت کې د ورښت لامل یو سلو اتش پته کورونا په جوزی او بشپل ډول ویجاړ سوی، 243 پسونه مړ سوی او خلکو ته نور مالی زیانونه هم رسیدلی دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن دوشنبه په افغانستان کې اکثر ولایتونه د باران، ورښت او سیلابونو شاهدان وي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په بیلابیلو سیمو کې د ورښت اندازه به له 15 ملي مترو څخه تر 50 ملي مترو پورې وي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. د برخې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هېروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د کابل په هوایي ډګر کې د 2021 کال ځان وژن کې بریډ پاړه د بیا کتنې د ټیم موندنې خې چې له تکتیکي پلوړې د بریډ مخنیوي ممکن نه وو. د فرانس پرس خبري اجنس راپور لمخه په د بریډ کې چې له افغانستان او امریکای ځواکونو د وټل په ورستوي ورځو یعنی د 2021 کال د اگست په 16 وشو د یار لس امریکای سرتیری او شاوخوا یو سلوویات افغانان او وژل شول. سپینې مڼې وای په تیر څو ورځو کې غزې ته د بشری مرستو اندازه د پام وړ زیاته شوې ده. د سپینې مڼې د ملي امنیت وایان جان کربینن دوشنبه ویل متحده ایالاتونه باید دغو مرستو د دوام شاهد واوسي. رویترز خبری آژانس له امریکایي خبری شبکې سره د جان کربی د مرکې په حواله ویل چې په مرستو بارس باندې 200 لاري غزې ته رسیدلې چې یوازې 100 لاري په تیر څلور ساعتونو کې غزې ته داخله شوې دي. ټاکل شوې ده د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی راتلونکي اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د ایران سفارت یو سرچینې نن دوشنبه د ازادي راډیو مشال څنګه ته دا خبره کړې. خو سرچینې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دا به پر اسرائیل د ایران د تیر شنبه شپې له بریدونو وروسته د ایران د ولسمشر لومړنۍ بهرنۍ سفر وي چې د اپریل میاشتې په 22 نیټه یې ترسره کوي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې له بارانونو وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. اسوسیټډ پرس خبري اژانس وایي په سیمه کې له تیرو درې ورځو راهیسې د ورښتونو له امله لږ تر لږه 16 تنه مړه شوي چې اکثره بزګران دي.
دو خبرې دی. یو خو
ته مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشهدا صدر رادیو ونیس پاس تموز فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. ایران د شنبه په شپه د اپریل پر 12 پر اسرائیلو د لسو کروز توغندۍ او پګډون له 12 ډیرو به فلټالو ته کو راکټونو بریډ وکړ. اسرائیلی چارواکو ویلي چې د ایران نه نوې سلنه بریډونه شند کړی دي. د بریډ اروپایي او امریکایي چارواکو یو بریالي دفاعي عملیات بللی وو. پلو ایران هم ویلیو چې د عملیات بریالي وو او د کوم هدف لپاره چې تر سره کړیو هغه هدف یې ترلاسه کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل او د ایران حمله د دغه هیواد مشروع دفاعي اقدام بللی وو. د دغه وزارت پیلامی کې چې پرون د وزارت ویاند د قهر بلخي پر خپل ایکس باندې په خاني ټوئیټر کې وو ول شي و چې سهونیستي رژیم د خپل جنایتونو په دوام د اپریل پر نومړی نیټه د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف د سوریې پلازمینه د دمشق کې د ایران سفارت قونسلګری څنګه په نخښه کړ چې په جواب کې د ایران اسلامي جمهوریت رشبه د مشروع په بخښنې سره مشروع دفاعي اقدامات تر سره کړل. په اعلامیه کې د سیمې او نړیوالو نورو هیوادونو هم غوښتل شي و چې د دوی پټکو د اسرایلو د رژیم د جنایتونو په وړاندې خپل هڅې ګړندۍ کړي. همبهاله په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر هم په اسرایلو د ایران د تیر شپې د توغندیز او ډرونل توکو بریټ په غزه کې د اسرایلو د يرغل پایله ګڼلې و. نن په خبرونه کې پام دی موضوع خبرې کوو چې د غډول څرګندونه چې د طالبانو حکومت د ایران د بریټ په اړه باندې چې پر اسرائیل کړي دي د افغانستان لپاره به څه پایلې ولري. د غډول د ریس نیول او په ټوله کې د ایران بریټ چې پر اسرائیل تر سره کړي دي په سیمه کې څومره د دې سبب کېدای شي چې بحران ډیر شي او پایلې به افغانستان ته څه وي. همدارنګه په دې اړه باندې چې د بریټ په ایران کې مشت افغان کډوالو باندې بچاغي زکړی د به هم تم شو او په نړیوالو غیزو او خونو باندې به هم لملمنو سره خبري اترې ولرو. خبرونه کړه سره په روسیې کې په خنۍ ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنن کې غوس جان باس او د نظامی او پوزي مسایل په محمد یوسف امین ساسایدی د سې دوړه قدر من ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. زازه سپ ک پایل لتاسې سره وکړم. دغه بریټ چې تیر د شنبه په شپه باندې د اپریل پر دیار لسمه ایران په اسرائیل وکړه څه ډول یو ځوابي بریټ و؟
ډیره مننه تاسو ته او دوستو ګراندو د امباسټر ته سلامونه ونیکم وړاندې کوم. بریډونه تازه بریډونه اسرائیل په ایران سفارت باندې وکړو او ایران متقابل جواب ورکړو. مونږ په نړۍ کې په سیمه کې نخې نښانې دي یو بشری ناورین ګورو چې دا د بشر لپاره زیانمن ده او زیانونه رسوي. دا د هیڅ هیواد په ګټه نه ده، او ځکه چې دا هیوادونه هر یو چې دی ځان ته خپلواکي ځان ته یو ولس لري چې د ولسونو د ارزښتونو او د خپل هیوادو د ارزښتونه دوی باید دفاع وکړي. نو دغه تعارضات نه تنها چې نن پیل شوي دي، دا ډېر پخوانه پیل شوي دي. د ما په نظر سره تقریبا وروستۍ 50 کالو کې بشر ورو په ورو یا دغه انسانیت یا د نړیوال دا د یو ناورین خواته روان ده. زه فکر کوم چې دا ناورین به هم نور هم زیات شي، او بریدونه به وي، جګړې به وي چې دا د انسانیت په ضرر ده. خامخا افغانستان د نړیوالې ټولنې یو جز ده. تاثیرات یې اگر چې موږ مستقیمن په جګړه کې نه یو، خو پایلې په افغانستان باندې هم بدې دي او اغېز لري. ځکه چې مونږ که چېرته تاریخ ته وګورو، همدغه هېوادو منفي رقابتونه وو چې بالاخره دغه وضعیت یې تر دغه اندازې پرې راورسولو. دغه معلوم دي، دنیاوالو ته معلوم دي چې دا کوم هېوادونه وو، ولې دا بساله تر دغه اندازې پرې راغلل، یا دوی څه غواړي، د دوی هدف د دغه جګړو دپاره څه ده. پایلې خو هغه د ولسونو تباه کېږي، اقتصاد لمن دي، بیکاری زیاتیږي، مهاجرتونه زیاتیږي. نو دا ټولې ناورې غټې پېښې دي. نن زه شخصا پیاز یم نه ده بلی.
مننه زازه ستاسو بیرته راګرزم خبرو ته مو بیا ادامه ورکه. د بل ملمت به هم ورشم. جان با سپتا سیم ستړي مشي پروګرام ته بخیر اغلی. کته سره ته وای دغه کوم دریس شوی د طالبانو حکومت د ایران نه د ملاتړ او پیو ډول ظاهرن ملاتړ د یو د اسرایل په وړاندې باندې دریس دیول دی، دا به د افغانستان په ګټه څومره تمام شي، په تاوان به څومره تمام شي، او څومره سیاسي او نړیوال اړیکو ډیپلوماټیک اړیکو سره اړخ لګی ده؟
ډیره مننه تاسو ته سلام، او قدرمن ډګروال صاحب زما دوست زاهی صاحب ته ډیر زیات سلامونه. داسې یو خبره ده چې هغه ډله چې په کابل کې حاکمه ده، نه پوهېږم په کابل کې حاکمه ده که په کندهار کې حاکمه ده، د دوی مرکز چیرته دی، په هر ترتیب دغه ډله د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولی، او هر هغه ادبیات چې دوی کاروي هغه دوی پورې مربوط ده، نه د افغانستان دریس په اړه پورې. نو بل خبره دا ده چې موږ افغانان او د افغانستان دولت، یعنی د افغانستان سیاسي جغرافیا، د افغانستان سیاسي تاریخ، بالکل د فلسطین د خلکو سره بالکل خپل ملاتړ کوي. په فلسطینیانو باندې ظلم دی، فلسطینیان اشغال
شوی. قطع کوم، تاسو یادونه کړئ چې دوی د افغانستان د خلکو نمائندګي نه کوي، خو اوس دغه سیاسي جغرافیا چې تاسو یادونه کوئ، د طالبان پرې حاکم دی، او په نړیوال کچه باندې کله چې دوی د افغانستان په نوم باندې یو څه خبرې، دا په دې معنی چې دوی د افغانستان د خلکو نمائندګي کوي.
دو موضوع گانی دی اغلیسیال، یو خو داخلی مشروعیت دی چه دوی نلری، او بین ملی مشروعیت دی چه دوی هم تری محروم دی. نو بدی ترتیب دوی تروسه پوری کولشی دخپل زان استازی تو بکی ده طالبانو، تا ورته امارات دوی وایی که هر سورت وایی دوی کولشی فقط و فقط دخپل زان استازی تو بکی، بل هیچ نو مسئولیت ده افغانستان ده دولت په ارتباط دوی نلری. دوی لفاظیگانو که خپل په دغه اعمالو که اخته دی، په یو طریقتی سوء استفاده جویی، و دا خبرو که دیر 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 اخیار دی، اغه که استادانم لری دی که هیچ شک نشته. خوب یا هم زه پدی تاکید کوم چه دوی د افغانستان د خلکو، د افغانستان د سیاسي جغرافیا، د افغانستان د دولت استازیتوب نشي کولای. هر هغه څه چې وایي دوی پورې اړه لري. اوس راځو دې ته چې زموږ دریز باید څنګه اوسېږي. لکه مخکې چې مې وویلې، زما په نظر البته موږ د فلسطین خلکو سره بالکل خواخوږي لرو، بالکل ترې ملاتړ کوو، همیشه هم کړی دی. زموږ هر دولت چې په افغانستان، یعنی هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمیت درلوده، که هغه شاهي و، که هغه جمهوری د داود خان و، که هغه د چپیانو حکومت و، که مجاهدین و وروسته که جمهوریت و، دا شل کاله موږ همیشه د فلسطین د دایې څخه دفاع کړی ده. خو داسې هیوادونه شته دي چې هغوی د دې مظلومیت نه، د دې خلکو د مظلومیت نه، د دې اشغال نه چې اسرائیلو اشغال کړی دی، د هغې ظلم نه، د خپلو برنامو په ارتباط استفاده کوي، خپلو جیو پولیتیکی منافعو په بنسټ عمل کوي. دغه لانجه چې ده، دا لانجه د ایران او د اسرائیل ده، دوی پوهیږي او د دې حل لاره. مونږ غواړو چې تشنج په منطقه کې نه اوسیږ، مونږ غواړو چې ټول هیوادونه،
دا خو ټول تذکره ده چې جنجال دلته د اسرائیل او ایران ترمنځ ده، خو په ایران کې ډیر شمېر افغان کډوالان دا اوس اوسیږي، او دغه برید نه وروسته ایران اعلان کړی شو په درې هغه استانونه چې دوی ورته وایي ولایتونه راځي، زموږ په حساب باندې نشي کولی. هلته هغه حتی هغه کسان چې قانوني اسناد لري خو ایرانۍ نه اوسي نشي کولی ژوند وکړي. په ټوله کې هلته په افغان کډوالو باندې یو ډول فشار راځي، او هغه کډوالو اندېښنې هم څرګندې کړي دي چې کوڅه په کوڅه، سړک په سړک درول کېږي، پوښتنې ورنه کېږي. خو په ټوله کې که د سیمې د اغېز نه تیر شي، یوازې که هغه کډوالو ته چې په ایران کې میږدې تم شو، څومره اغېز کولی شي؟ که څه هم جنجال د ایران او اسرائیلو ده، خو افغانانو باندې هم اغېز شته که نشته؟
بالکل شته دی، بالکل اولی سیال، بالکل شته دی. خو ما خو مخې تاسو ته وویلی چې دلته د دغې تشنج نه، د دغې کړکیچ نه همدغه ایران دولت سوء استفاده کوي. ایران هیڅ حق نه لري چې زموږ اتباع زینبیون کې، فاطمیون کې، د هغوی د مجبوریتونو نه په سوء استفاده دغه جنګو ته، خپلو جنګو ته، خپلو نیابتي جګړو ته ولیږي. دا هیڅ حق نه لري، او زموږ هیوادوال هم باید دې ته پام وساتي. سمه ده چې په افغانستان کې داسې یو رژیم حاکم دی چې هغه د هغې د لاسه زموږ وګړي تښتي، په فرار کې دي. د بیچارګۍ نه باید ګاونډي هیوادونه په شمول د ایران سوء استفاده ونکړي. خپلې مسلې دي، خپلو قواو مسله په لاس، د هغې په زور، د هغې په ظرفیت، د خپل سیاست په ظرفیت دی حلوي. په ایران کې 80 میلیونه څه د پاسه نفوس دی، ضرور نه ده چې زموږ د بیچارګۍ نه سوء استفاده وکړي ګاونډي هیوادان، که پاکستان دی، که ایران دی، که کابل، هر هیواد دی. دا د افغانستان د خلکو په حق کې ظلم دی، د هغې نه سوء استفاده کول دي، د جبر نه استفاده کول دي، او دا کار باید ونه شي.
مننه تاسو بیرته راګرځم جناب صاحب. زازا صاحب، که تاسو راته وایست په افغانستان کې په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په ایران کې اوسیږي، دوی هلته د کار لپاره او زیاتره برخه یې ځوانان دي. پخوا هم داسې راپورونه وو چې دغه ځوانان د ایران لخوا په سوریه کې جنګول کېږي، یا په عراق کې جنګول کېږي، یا په کوم ځای کې چې دوی هغه خپلې منافع لري هلته استول کېږي، او په یو ډول نه یو ډول د جګړې کرخو ته لیږل کېږي. دغه برید چې اوس دوی وکړو، یا په ټوله کې یو ډول ایران مستقیما له اسرائیلو سره په دغه جګړه کې شو، دوی پخوانه یو بل ته ګواښونه کول، ښکیل شول، څومره د دې امکان شته چې بیا افغان ځوانان که چېرته جګړه وشي پکې ښکیل شي، او دوی پکې افغانان پکې قرباني ورکړي؟
ګوره، د افغانستان بعضي مجبوریتونه او موقعیت دغه نړیوال او سیمه هیوادونه سوء استفاده کړی دی، د ماجر نه سوء استفاده شوې ده. د مو غربت نه سوء استفاده شوې ده، او خبره دا ده چې افغانان په دغه جګړه کې یا نړیوال خپلمنځو کې نښتي، او یا کېسیرادو کې مشکلات وي، په دغه وخت کې، په دغه زمان کې افغانان ډېر زیات متاثر دي. مخکې چې جنبه صاحب وویلې چې آی کاش په جهان کې، په هیوادو کې د بشري حقوق نه نقضېدای، آی کاش بشر او انسانیت ته کار کېدلی، نو بیا جګړه ولې کېدله؟ یعنی دا هغه نقض د بشري قوانینو، بشري اصولو دي چې خلق پکې وژل کېږي، مهاجر کېږي، سوء استفاده کېږي. دا په کل کې بشري ناورین ده، او دا د بشر ضد اعمال ترسره کېږي. نو د دې لپاره ګوره، موږ نړیواله ټولنه لرو، په نوم د ملل متحد یو سازمان موجود دی چې په هره برخه کې دوی فعال دي. یعنی دا دی اغو ناکامی خی یعنی دا غنریوال سیستم دا غنریوال جورخ چی شوی دا نور کار نکی نور غیر دا غنر چی مصیبتون دی غیر دا غنر چی فقر دا و وجن دی و اسلحی دی و رقابتون دی چی دا غخبال رقابت چی دی دوغی وادو پا منز کی دی با اسلحی جوری دی براکتون جوری تو سو چی اخبال مخالف دی منزی چی نو دغه خو یو اقتصاد ته ضرورت دی. دغه اقتصاد هم باید چې دي چې د خلکو نه باید دوری واخلي. یعنی دا ټول د ولس د تباهۍ لپاره دی. هغه که ایرانی ولس وي که افغانی ولس وي که د امریکایي ولس وي. بل طرف ته دا ده چې بعض ځای کو دي حقیقتونه هم سترګې پټېږي. ولې دا جهان ته دغه هاته پرې ورسېدو؟ ایران څه کړي دي؟ اول دا ایران دا هسې یو ګاونډی دی چې موږ صحیح کوتل دې دغه پنځه څلوېښتو کالو کښې دوی څه کړي دي. یعنې موږ صحیح خو دا څه کومه میړانه نه ده کړی او سم همسایتوب نه دی کړی. ایران یعنی اوس یو مداخله ګر هېواد په نوم یادېږي. هغه نو ځان د امریکې څه وایي، د اسرائیل څه وایي، د ناټو څه وایي، همداسې که دې خوا ته روسان وښیي. یوازنی هېواد ده چې چین ده چې هغه د خپل اقتصاد ته فکر کړی دی او د جګړو کښکیل نه دی شوی. مګم زه فکر کوم که د حالت د جهان په دغه رقم روان وي، دغه هېوادونه به هم په دغه جګړه کښې د خپلو منافع
دپاره. چې دلته یو پوښتنه راته راپیدا شوه، په سوشل میډیا کې د دغې برید نه وروسته داسې ګنګوسې دي او ځینې کسان داسې وایي او ظاهرا هم داسې ښکاري چې که چېرې دغه تنش چې اوس رامنځته شوی په منځني ختیځ کې که ډېر شي، احتمال د دې شته چې دغه هېوادونه سره وویشتل شي. لکه تاسو چې د چین او د روسیې یادونه وکړه، اسرائیل او ایران او امریکا او اروپایي ټولنه، د دې ډېر احتمال شته چې واقعا داسې قطبونه بیا جوړ شي لکه د دویم یا اولې نړیوالې جګړې په څیر، باندې هېوادونه سره وویشتل شي او بیا هم داسې هڅه د دې روانه وي چې هم متحدان نور هېوادونه پیدا کړي، قدرتمند هېوادونه، او همداسې جګړه دوام وکړي.
ګوري د قطبو رامنځته کېدل او چې صفونه باید معلوم شي، دلته یوه مسله دا ده چې نړیواله ټولنه موجوده ده، هغه خپل اصول دي، خپل مقررات دي، د هېوادو توافقات دي، او د هغو توافقات نه اوس ورو ورو هر هېواد ووځي، یعنی خپل پر سر کېږي. بیا دغه هېوادونه خپلو منځو کې د خپل منافع په خاطر باندې دوی مشترک کار کوي، که هغه اقتصاد کوي که مثلا په جګړیزو فعالیتو کوي. بلې خوا ته دلته مذاهب دي، دلته دین ده، دلته آسماني کتابونه دي. مثلا اوس اصلا معلومه ده مثلا اووه پنځوس هېوادونه اسلامي هېوادونه دي. ګرده دا اسلامي هېوادونه یعنې دا تر اوسه ونه شوه کولی چې دوی په نړیواله سطحه باندې یو دریځ ولري. څوک چا سمندي وي، څوک چا سمندي وي، څوک په کو حکومت کښې وي. دا حتی دغه مذهبي جنګونه هم زه فکر کومه چې دلته به هغه واخلي، څوک ترې زور واخلي. او هغې نه لکه مخکې نه مخکې یو مسایل فرصت آماده شوی دی چې هغه په نوم د تروریزم تاسې یادوي، موږ دهشتګردي او افراطیت یادوو. دغه افراطیت به زیاتېږي، دغه تروریزم به زیاتېږي، دغه دهشتګردي به زیاتېږي. یعنی په کل کې هم د مونږ اقتصادي مسایل، هم د سیمې هېوادو سره د متحدو مسایل، او هم د هېوادو خپلواکي د ټول د سوال لاندې راځي. یعنې دلته په کل کښې سړی ویلی شي چې دا نه تن افغانستان دپاره بشري ناورین دی، د ایران دپاره هم دی، د امریکا دپاره هم دی، د ټولو غربي عینې ټول بشریت ته دغه ده. یعنې بشر ناکامه شوی دی، بشر د جګړو خواته لاړ دی، بشر د افراطیت خواته دي، بشر د نامنی او بې ثباتۍ خواته دي. نو دلته خو هر څوک کوشش کوي چې ځان وساتي، هر څوک کوشش کوي چې لکه په مختلفو پلمو مثلا خپل اقتصاد وساتي، که هغه رواوي که ناروي. لکه مثلا د افغانستان حالت، افغانستان حالت د څلوېښت کاله پنځوس کالو کښې مونږ ونه شو کولی دغه حالت نه ځان وباسو. د څه شي وو؟ خو د همدغو نړیوالو د سیمې هېوادو رقابتونه وو چې په مونږ باندې تاثیر وکړو. او په منځ کښې بعضې اشخاص خرچي وي، اشخاص زیاتره مثلا په نوم د قوم تجارت وکړو، په نوم د سمج وکړو، په نوم د دین وکړو. دا مسایل روان دي، یعنې هڅې دغو ته روان دي. بلاخره بشر وګورې، د افغانستان اقتصاد نه لري، بېکاري شته، تحصیل نشته، فکر ده دا یو ناورین ده، کار نشته، په جهان هم دغې خواته روان ده. یعنې دغه نړۍ هم په همدغه شکل روان دي. دوی باید درس واخلي، دوی باید دغه مسائل نه پوښي یعنی د بشر د لپاره کار وکړي زه پېږم د حکومتونه دغه ټول ته په تلاش د بشر د لپاره ده او کدا د ډلو ټپلو قدرتو د لپاره ده جنباس مخکې ویلي چې هغه دا خپلواک دي مثال دا په خلکو رای راغلي دي یا دا مشروع حکومتونه دي آیا که چې ته دغه نړۍ کې د اوس تاسې یو هغه وکړې پوښتنه وکړي ټول پوښتنه وکړي چې دا نړۍ وایي چې جنګ نه غواړو که جنګ غواړو ولس خو ټول ولس چې جنګ نه غواړو خو بیا ولې جنګ روان دی بلې ولې بیا د ولسونو د ټولو بشریت پر ضد جګړه بیا روانه دی ولې د ولسونو بیا بې تفاوته ناست ولې د ولسونو بیا په امریکا کې دی که په روسیه کې دی که په اوکراین کې دی که اندوس په ایران کې دی که په اسرائیلو کې دی ولې ولې دوی غلي پاتې دي یعنی څه ته منتظر دي او متاثره کېږي هم دوی تباه کېږي هم دوی وژل کېږي هم دوی هېواد یعنې څه خاوره یعنې څه جغرافیه یعنې څه کنه دلته خو انسانان دي دلته خو انسان اوسېږي او د عقیدې لحاظ هم مونږ ته دا مسئله جواز نه دي چې د بشر ته ضرر ورسوم نو بنا زه دا ویلی شم چې دا هغه لیونتوبونه دي چې 50 کاله کېږي چې شروع شوي اوس په چای مني په چای مني چې ته وایې چې دا شروع کړي هېڅوک یې نه مني هغه سم علامات هغه سم علامات هغه سم علامات او نړیوال ټولنه مله المته کده ناست خپل مشاعر نو بنان دغه جګړو او ورته جګړو پایلې فقط بشری ناورین دي
مننه زازای صاحب تاسو بیرته راګرځم جانباز صاحب دغه حمله وروسته چې ایران پر اسرائیل باندې وکړه لدی مخ کې پر اسرائیل فشارونه ډیر و چې په غزه کې دغه کم بشری ناورین چې دوی روان کړی او د وژنې چې دی او دا کم وایي بریدونه چې دوی کې دا دی ودرې ور باندې وشي یا د بشری مرستو ته اجازه ورکړي شو د بیلابیلو لارو نه غزې ته لاړ شي اوس چې دا بریدو شو ظاهرا په نړیواله کچه داسې ښکار چې اسرائیل قرباني دی او بیا هم دغه خبره کوي چې موږ له ځان نه دفاع کوو څومره دغه برید په غزه کې هغه بشری ناورین له نړیوالو هیر کړو چې روان دی او په میلیونونو کسان وږي دي
په هیڅ صورت دا لوبي نشي کولای چې په هغه ناورین په هغه هولوکاست چې اسرائیلیانو په فلسطین باندې خبر کړی دی په دې باندې پرده واچوي یا بین ملي ټولنه اغوا کړي بین ملي ټولنه اوس کافي شعور پیدا کړی دی چې بد نیکونه تفکیک کی اسرائیلی هیڅ حاصل نه کوي چې ځان قرباني وخی اسرائیل یو اشغالګر هیواد دی اسرائیل هیڅ حق نه لري چې د دفاع په نوم لحفاظي وکړي هغه کم کړکی چې دی لري ایران سره هغه د خپل حل کې د غزې مسله ایران پورې هیڅ تړاو نه لري د 1948 کال را په دی خوا د فلسطین هیواد ایجاد شوی نه دی او د دې معنی اسرائیل دی اسرائیل پرله پسې فلسطینیان قتل عام کوي ماشومان وژني ښځې وژني د فلسطین انسانان وژني بېګناه انسانان ملکی انسانان مقدس اماکن ملکی اماکن د منځه وړي د هغوی مقدساتو ته توهین کوي تحقیر کوي دا ټول هغه جنگي جرایم دي چې اسرائیل کوي
په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو رول څنګه ګڼي ځکه چې دغه جګړې له پایل نه تر اوسه پورې اسلامي هیوادونه کاملا په دې اړه باندې چوپ دي او داسې ښکارا دریز نه ښکارا کوي مګر دا چې نړیوالو غواړي چې په دې برخه کې غزیت بشری مرستی ولیک دی
دلته به دوه شهر ته اشاره وشي په ډیره خوشنۍ د خبره کوم اسلامي هیوادونه پرته له یو دوه درې هیوادو کاملا مفعول دي یعنی بیکاره دي زما هدف حکومتونه دي دي هیوادو اما خلک د دې هیوادو خلک کاملا فعال دي او کاملا ټول خواخوږي د فلسطینیانو سره ده اوس موږ تاسو هیواد کې هم یو ډله حاکمه ده یو په اصطلاح یو حکومت دی همدغسې په مصر کې تاسو وګورئ د مصر حکومت یو جابر حکومت دی اما د مصر خلک کاملا فلسطینیانو سره دي د مصر قدسه عادي خلک د فلسطینیانو سره دي خو متاسفانه چې اسلامي کنفرانس چې کوم یو دی د دې هیوادونو مشران کاملا متی دي متحده ایالاتو ته چې اصلي ملاتړ دی د اسرائیل او هغه اجندا مختوري چې پکې د هغوی شخصي منافع دي که هغه اقتصادي دي که هغه پولي دي که هغه نور دي دې ته هغوی ډېر زیات ژمن دي نه دا چې د فلسطین د خلکو دایې ده تاسو وګورئ
په دغه څومره کلو کې دغه تش په نوم اسلامي کانفرنس او ورته نورې غونډې چې شتون لري، یا منطقوي کانفرنسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې دي، یا فرا منطقوي کانفرنسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې تش په نوم شتون لري، دوی کوم فعالیت وکړي، دوی کومه پریکړه وکړه چې هغه اغیز ولري. البته اوس یو څه هڅې روانې دي چې دغه دنیا لکه چې تاسو مخکې ورته د څو قطبي کېدو اشاره وکړه چې ډېر په ځای وه. د اوکراین کړکیچ نه وروسته دي چې د اوکراین هغه کوم داستان چې دی مخ په ختمېدو دی، او روسیه په دغه منازعه کې کاملا بریالۍ ده او د هغوی ملاتړي اوس ورځ تر بلې. تاسو خپله مطبوعاتي انسان استې پوهیږي چې اروپا هم لاس په سر شوې ده، متحده ایالات هم نور اوکراین سره هغه ملاتړ چې پخوا یې وعدې کولې او داسې سکون یې په دې میزونو وهل چې موږ تاسو سره تر اخره درېږو ونه درېدل او نه درېږي. په دې ترتیب دی وښودله چې دغه ټولو واقعیتونو دا بربنده کړل چې اوس دنیا روان دی څو قطبي کېدو ته. هند یو قدرت دی، چین بل قدرت دی، فدراسیون روسیه بل قدرت دی، همداسې عربستان سعودي کېدای شي یو قدرت اوسېږي، ترکیه یو قدرت ده، جنوب شرق آسیا لکه اندونیزیا، مالیزیا، نور هیوادونه دا ځانته قدرتونه دي. البته اروپا هم د اتحادیه اروپا اتحادیه او متحده ایالات
دوی د دې هیوادونو یادونه وکړه. دوی یو لکه څنګه چې تاسو مو ویلې کېدای شي احتمالا نړۍ څو قطبي کېدو ته لاړ شي، خو په دې کې باتمن داسې هیوادونه وي چې د جګړو میدان به هم وي، داسې به نه وي چې جګړه به نه وي. فکر کوي دا جګړه به عموما په کومه هیوادونه کې وي؟
متاسفانه چې د لویو هیوادونو میدان د جنگ بیرته پاتې هیوادونه دي، ضعیف هیوادونه دي. کیدای شي چې د دې جنگونو میدان بیا هم همدا منځنۍ ختیځ اوسېږي، زموږ افغانستان اوسېږي، که افغانستان کې یو مسئول او مشروع حکومت رامنځته نشي، د دې خطر او تهدید شته چې بیا هم افغانستان په ډېرې خواشینۍ وم او نه غواړم چې دا کار وشي، خو دا کار کېدای شي وشي. بل میدان د جنگ منځنۍ ختیځ مې وویل ستاسو خدمت ته، افریقا کې د شوسیږي په ډېرې خواشینۍ سره. تاسو وینئ چې هلته ډېر لوی رقابتونه د فرانسې ترمنځ، روسیې ترمنځ، د متحده ایالاتو د انګلستان ترمنځ روان دي، چې دغه بیچاره هیوادونه بیا هم د خپل استعمار لاندې لا نور هم راولي، دا خپله شتمنۍ لوټ کی. او هلته به جنګونه کیږي، ځکه چې هلته متاسفانه سطح د ثبات، سطح د اقتصاد هغسې نه ده چې باید اوسېږي، نو ځکه د هغه اجتماعي اقتصادي زمینه هلته فراهمه ده، تیاره ده، او کړکیچونه هلته کېدای شي چې هغې ته لمن ووهي دغه لوی قدرتونه په ډېرې خواشینۍ سره.
مننه کور ودان جان باصب. سازه سب تاسو سره زم که تاسو ته په لنډو کې وایاست، تاسو مخکې اشاره وکړه چې ولسونه په دې برخه کې کولای شي چې بشري ناورین مخنیوی وکړي او غږ پورته کړي. په افغانستان کې اوس مهال چې د منځنی ختیځ کې د جګړې احتمال شته، د یو خطرونه هم ډیر دي، خپل افغان ولسته څه کول پکار دي؟ چې د اقل دوی د جګړو نه که څه هم تاثیرات پرې لري، خو لري اوس یو حکومت څه کول پکار دي؟
ګورې مونږ خپل کورنۍ دنده مکلفیتونه خپل ولس او حاکمان باید ادا کړي، چې متاسفانه نه دي ادا کړي. ولس غوښتنې لري لیکن ولس غوښتنې څوک نه مني. مثلا ولس مشکلات لري لیکن ولس مشکلات څوک نه لري. د جګړې پایلې مونږ لیدلې دي، افغانانو احساس کړي دي، هر کورنۍ احساس کړي دي. جګړه طبیعي ده، د بشري ناورین ده، او حتی مونږ دین ته ضرر رسولی، حتی د مونږ عقیدې ته ضرر رسولی دی. تاسو فکر وکړئ چې مونږ مسلمانان یو، وایي چې 5000 کلن تاریخ لرو، لیکن مونږ روان یو اروپا ته. دا شرم نه ده؟ شرم ده، ډېر لوی شرم ده. ولې دلته چا څه نه دي کړي؟ ولې ولسونه داسې دي؟ ولې حاکمان مو مثال ظالم و یا متوجه نه دي شوي که نه د خپل ولسونو ته؟ نو د پوس حالاته کې باید مونږ درس واخلو. مونږ دوه لارې لرو، یاو د بشر سره د ټول انسانیت سره مونږ همغږي. مونږ د جګړې مطلق مخالف یو، ځکه چې جګړه 50 کاله کېږي چې مونږ زور لیدلی ده.
مننه سازای صاحب چې وخت ډیر کم دی، زموږ د خبرونې وخت پای ته ورسېده. په بخیر سره چې ستاسو خبرې قطع کوم، مکور مو ودان له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو مننه. تر بل پروګرام ښه چاري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo د فیسبوک پانا ده او په ټوئیټر کې مو twitter.com/azadiradiomo مندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.